کل چې د پاکستان مرکزی بانک له متحده عربی اماراتو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اسنادو پر برابرولو کار کوي. پاکستان دې پورته چې له څو میاشتو راهیسې ځنډېدلی د معاشونو د ورکړې د بحران د حل لپاره بیړنۍ اړتیا لري. متحده عربي امارات دریم هیواد دی چې پاکستان ته پور ورکوي. سعودي عربستان او چین له دې مخکې د پاکستان مرستې ته وردنګلي وو څو په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي خپل پورونه پرې کړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریستالینا گیورگیوا د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان له ملګرو هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي څو پاکستان ته د پیسو ورکړه یقیني کړي. سعودي عربستان تېره اونۍ IMF ته وویل چې پاکستان ته $2 میلیارد پور ورکوي. ګاونډي چین هم څه باندې $2 میلیارد ورکړي او په وروستیو اونیو کې نور $1.3 میلیارد پرې ورزیات کړل. ښاغلی ډار وایي د چین له صنعتي او تجارتي بانک څخه به نور $300 میلیون هم ترلاسه کړي. په فبروري کې د IMF چارواکو پاکستان ته سفر وکړ څو د هیواد ته له نومبر میاشتې راهیسې د ځنډېدلي پور شرایط وارزوي. په 2019 کال کې IMF پاکستان ته د 6.5 میلیارد پور د ورکولو په مقصد د ارزونو پروسه پیل کړه. پاکستان د IMF پور ته ځکه ډیره اړتیا لري چې د بهرنیو اسارو زیرمه یې خورا راټیټه شوې، هومره چې حتی د وارداتو د یوې میاشتې لپاره یې لا کافي نه ده. خو اسلام آباد د IMF ځینې شرایط هم باید پوره کړي، لکه هغه سبسیدي چې حکومت یې د برېښنا، کرنې او صادراتو په سکتورونو کې خلکو ته ورکوي باید لغوه کړي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام.
پس امای خوب پا قدیم که بگو پا دول بخیدو.
اوز دادود چرنگ دی. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د ده نوی ناول دوزخ په جنت کې د ده له نورو ناولونو متفاوته دی. د انسان ناپیژندل شوي مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وایي
اخلاقي ارزښتونو ته کار کول په بشري ټولنه کې تر دو ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوي سیمي د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوي.
نوي او تازه اتلس د نړۍ تاریخي بدی یا تاریخي سیمې مشتبکو.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم کیسه، او د خبرونه په وروستیو کې مو د نورستان په کام دیش کې یو باغ ته ورولو. پروژه که بدا ادبی مجله پروژه که لیو کلتوری دو در را پیل کرد. کلون اوراندی با در روشه پمیاش که خلق پشلمی تا پر دولون را پورته که دل. خوست دقا دولون غلیشتی بیدی او در دولو زای تکنالوژه نواله دی. جزیات بدی را پور که.
دول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کله نه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راویشېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړو یو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویشېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس ما خو په قدیم کې بوګه په ډول وخیدو، اوس موبایلان دی دا ساتونه دی زنګی پهغه باندې وخیږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتسي وایي په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمي.
شمسدین هم تقریبا 6 کاله عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلي وو، هغوی به خلک په اسلامي ته راویشول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود
زیات وو، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاڅیږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حکل زامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
خو خو خلک بکېدل، خپل چرګان یې درلود، هغه بازانګونه کوله یا به ډول وګلن. اوس خو موبایلان راغلي دي، ساعتونه دي، هغه د ټول بکېږي. میرے محبت جت سو دے کزو ویکھنے سما انڈوال زنگ رہتا ہوگی کتے ویکھنے سے آؤ بس مائی
دا په داسې حال کې د چکل به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول. نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلی په منځ کې څاڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول، او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي دغه ډول خوند به یو په څلور کړی وو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو له لیکوالانو سره شخېدلې يم. انسان ناپېژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دو سخت په جنت کې تخلیق دی. مخکې تر دې چې د دې شپړل شوی کتاب په اړه معلومات تر سره شریک کړم، دو سخت په جنت کې کتاب ته به مخه کړم. دو سخت په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خان لیکلی دی. دا د دوی څلورم ناول دی. تر دې مخکې ځان مرګي، د ولسمشر فرمان او زورونکي ناولونه چاپ شوي وو. همدارنګه ظلمکۍ او دوه ناولونه لیکلي او خپاره کړي دي. دوزخ په جنت کې ناول په ورستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه لوري په 216 مخونو کې خپور شو. ډاکټر زخم د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره یې د ته په 2012 کال کې پیدا شوې وه. د کتاب په مقدمه کې دا خبره هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی. د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درویو نورو مخکینو چاپ شویو ناولونو څخه څه دی؟ له ډاکټر زخم څخه به واورو.
تفاوت یې په څو شیانو کې دی. یو دا چې زما او د اکثرو پښتنو لیکوالو آثار معمولا پر ریالیزم سبک لیکل کېږي، او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډوله راځي. ریالیزم هم پکې شته او څو ریالیزم هم پکې شته. او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې مې تمرکز کړی دی، چېرته چې د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي، هلته ریتم چستېږي، چاغو کېږي، چېرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي، هلته بیا دغه ریتم مړ وي. دغسې تفاوتونه دي. بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې ځایونې کې نګه تخیل دی، یعنی هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته ځي، لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پیښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي. که نه
تاسو دوه خبرې وکړې، یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی، او بل ورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب. په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي، او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي. فکر نه کوي چې لوستونکی به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنی شي؟ فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول و، اوس څرنګه داسې شو؟
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي، ځکه چې دا ماحول پایله همداسې یو خیالي ماحول دی. د جنت یو متفاوت تصویر دی، نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي. زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهن دې ته چمتو کېږي چې ناببرې پېښې او غیر عادي صحنه پکې وګوري.
په دې پیل کې چې تاسو دا خبره کوي، په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو که پیل ناشنا غوندي لکه د کافکا ناول، نو بیا لوستونکو قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیشي ومني لکه څنګه چې دي. لیکن که چیرته یو برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو ورغلي یاستئ، بیرته که د پښتنه تکرار کوم، بیا غا ریالیستیکه برخه لوستونکو ولي ومني؟
ځکه چې التم له همدغه خیالي ماحول د وټلو خبر کیږي، یعنی دغه کرکټر الته مثلا د هندارو دره ده، او هلته چې د هندارې یو ور پرانیزي بیا نو له هغه جنت راوځي بیرته دنیا ته، او بیا په دنیا کې چې هر پېښه کیږي نو هغه ریالیستیک پېښېږي، او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هماغه خیالي صحنه او تصویرونه منظرې دي. زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې هلته د یو ماحول بل ته د تګ راتګ خبره کیږي.
کله یو ماحوله لوستونکو بل ماحول ته لاړ شي، نو تاسو لکه څنګه چې توضیح کړه زمينه ورته برابر شوې ده، لیکن دغه زمينه که بیا برابر شي او د بیرته خیالي ماحول ته ورشي، دلته د لوستو پر ماحول څه فکر کوي چې لوستونکو به داسې احساس نکړي چې څنګه وشو، او بیرته د زمينه سازي خو هم سخت ده. آیا د زمينه سازي تاسو په تفصیل کړی ده، او کنه یوازې مو همدا ویل دي چې دا د اوس جنت ته داخل شو؟
نه، اصل خو عمومي بهیر خو د سیاسي د چې په جنت کې هر څه دي، دا چې موږ کې ته راځي دنیا ته راځي، دا په حقیقت کې فلاش بکونه دي، د دې تیرې هیرې دي د هغه اصلي کرکټر، او د الته د ځینو پښتنو په جوابونو پسې تلوسه وي چې دا پښتنې جواب کې مثلا د څوک یم، او دا دین خبرې چې ورته شناختاري دین سیرې دین غونه بوینه دا چې ورته شناختاري حافظه یې تشه وی نو دې په لټون مرادي دنیا ته او خپل خپل ژوند خپل سترګو ویني، یعنی دا په حقیقت کې دا چې فلاش بکونه دی خو په دې رقم چې عمل نه راځي او مخته یې خېټه اکسیدی نور نو چې بیا بیرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو داخل لستون کې بیا پوهیږي چې دی خو هم دلته په دې جنت کې وو.
دلته دا فلاش بکونه څومره لنډ دي، یعنی مثلا څو مخه څو پاراګرافه په اوسط څه؟
فلاش بکونه معمولا تر نارمال اوږده دي. دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې دغه فلاش بکونه اوږده کوي؟ د فکرم کاوسه دغه برخه هم متفاوته وی او کنه په طبي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم د سره خلی؟
او اصلي خبره دا ده چې زمو هدف خود دا ده چې د دغه کرکټر هغه احساس وکړم چې په جنت کې دی خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلی دی. دا څنګه کیږي؟ دا هغه وخت کیږي چې د خپل تیر زبیر ته ور یادېږي، خپل خو زمونه خپل پخوانی ژوند یا اصلي ژوند دنیایي ژوند، نو د دې لپاره چې دغه دنیایي ژوند هلته لوستونکو ته وښودل شي او منعکس شي، دی باید دغسې په تفصیل هر څه موږ ته ووایي.
تر اوسه پورې چې کومو لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی، هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی، او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېر واضح نه دي، او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوې دي؟
نه، البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستی دی، او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي، داسې څه نه دي ویلي.
په هغو څو کسانو کې چې د ښاغلي زخم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی، یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ناول په اړه څه نظر لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یې یو زلمی د ګلاب په نامه، چې د ناوړو کورنۍ او اقتصادي سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي، او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړي د دې مجبوریتونو نه استفاده کوي او بل اخره دای په دغه سی یو کریکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلق چې د دین په نامه یا د اخلاقو په نامه خلقو ته د خیر او ښېګڼې خبره کوي یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی په خپل ځان کې د څومره تضاداتو ښکار دي. دوی خپل هغه چارې کوي چې ممکن ډېر زموږ په اصطلاح بدینه خلک یې هم ونه کړي، خو ځان ورته د دنیا او د 8 میلیارد انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بلاخره په دې ناول کې تیمز، ژبه، کریکټرونه، د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډیر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډیر زیاته مهمه او حساسه موضوع ده او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډېر حاده موضوع ده چې حقیقت څه شی دی، څنګه درک کولای شو د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته، د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. لبلی خوا د دې ناول تخنیکی برخه ژبه کریکټرایزیشن او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډیر څه ورنږدې کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائې له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او د ځینو دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بل دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د یو یادې ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه او د متفاوتو شرایطو نه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوي مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پوهنتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلې دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یو څنډه، عملونه څرنګه ثبتی شي او هنري انځور په قرآن کې کتابونه ژباړلي او خپاره کړي دي. انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساينس پوه او لیکوال الکس کارل لیکلی دی. د 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 2 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان نه پېژندل شوی مخلوق کتاب تر نړیواله دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې لهغه محدود کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. د شاغلی فرقانی څخه مې د انسان نه پېژندل شوی مخلوق د کتاب د شپاړې پاړه پښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې شبي ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي نماز وړل دی چې هغه یې نو اندي ال انسان ولې کلمه
کومه خبرندوی ټولنې چاپ کړی
دا سمون خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مو یم چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوې دی. نو دا کتاب په دوه خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دوه برخه کې مسلکی کوم ژوند چې تیر کړی هغه تجربه راخستی دی او په اساس باندې د انسان خلقت او د اوسنی تمدن حرکت دا یې څه کړی دی پرته لکړی دی چې کومه هدا پورې د تمدن او د انساني جوړښت طبيعي چې جوړ شوې دی کومه از یو د بل سره اړخ لګوي که په دوه کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا نویا کال یا شپته کال مخکې چاپ شوی دی خو دا ازښت ډیرو ژبو ته ژباړل شوی دی. په دې خاطر باندې هغه کال چې چاپ شوی دی د کال تر ټولو ډیر پلورل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخانی صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړ؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اته میاشتو کې وژباړل او علت یې د دوه چې ډیر وخت د مونږ وخت کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظ دومره ډیر نه و تقریبا یو سل شپتا او یا صفو کې ټول هغه شوی دی بشپړ شوی دی. خو علت د دوه چې مونږ ډیر وخت وخت هغه دا و چې د تیپی اصطلاحات په دوه کتاب کې استعمال شوی وو اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې وختل مې هغه مفهوم په پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پیژندل شوی اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دوه برخه کې تخصص درلوده لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی په دوه برخه کې وګور سره کومک کابل ډاکټر عبدالقادر قادری په دوه د اصطلاحاتو په برخه کې د مسله کومک کوي. نو مونږ لکه ډېر وخت وخت
د شاغلی فرقانی ژباړل شوی کتاب انسان ناپېژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زلالی په مالی لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه خو سمدستی به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسولان وای د تاریخي سیمې د زابل په لری پروتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بل خو د زابل اوسیدونکو د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوې دي. تفصیل زما د همکار پراپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګند توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه کړي خو وايي دغه تل سیمې د زابل په نوبهار شملزو شاجوی او خاکی افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد د تیر سوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به نوی نسل ته د تیر پاړه د ذهنیت ورکونې ترڅنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
د بستان شنسی کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه بلا بل وختونه کې موږ ولسوالۍ ته لیږلې دي. د لیچ زموږ پر ریاست کې د پرهنګ ګرځندوی امریت تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو. دغه کسان مو لیږل دي مسلکي کسان تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې دوی د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرې لښوي چې نوې او تازه اتلس دانې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمیر 28 ورسېدی. بلخ د زابل وسیدونکو احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتېږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي، ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجیان هم راتلی، دا موږ قوي وطن په د یو مل چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي. سیاحین راځي عمر ته، د هغه سرمایه هم ډېرېږي، خلک هم د بل ځای څخه راځي، د هغه شي دا ولایت یا د هغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د 13 نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي آبدې دي چې د نه پاملرنې له امله ځینې برخې ویجاړې سوي او ورځ تر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې 13 سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوي، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولي بشرمل اسدی راډیو ته له قاچاقورونکو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بوت جوړونه تر هغه وخت په افغانستان کې شتون درلوده، په نور وختو کې نه و. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول شوي د هغوی قاچاق کولو او د دې سودا شوي ول بیا قاچاق مخه نیول شوي ده. تر خپل امنیه کومنانۍ پورې رسولې د غوڅ خو موږ په همغږي باندې ځینې راوړي چې تسلیم کړي.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موزیم شته. بل لورته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلی چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، هغه چې تاریخي او قدیمي وګړي لري، مخینه لري. لکه مثلا اینک سیمه ده، هغه چې محمد علي ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدې دي چې کومه نقاشي شوي دي، تاریخي د عباسي سرخې ولسوالۍ کې مولانا صاحب سیمه ده، خوخي ولسوالۍ کې د اپتک سیمه ده، هغه چې په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاپرکور ده، مرکز کې کومه د کاپرکور چې موږ سخت مخکې تثبیت کړی ده، او دغه چې د برکې برک ولسوالۍ کې د تخریجم شې چې دا اول ټکو تاریخي بستاني سیمه چې ده. موږ دا چې نورم چې موري وی عراقي ست دي چې داخلي او خارجي سره نه راځي، دا وری دا نه کیږي.
مننه رئیس، تاسو څنګه پیګئ چې مثلا شمیر د سیلانیانو چې له خارج نه درځي یا له داخل نه درځي لوګر ته زیات شوی؟ تاسو په دغه سیمه باندې ټیکټ لګولای که څنګه چل؟
نه ټیکټ نه لګیدل، خو موږ راځي کله دوی راځي سیمه ته، یو لري صاحب باندې رسې تر راځي، به موږ په اجازه باندې دې مکتوب تاسو سره نه دیږي. اره سوسی دغه تر راځي دي سره په هندي جاجینه د سر دی او را پټه نه فرنه شتلې نو دا کوم ته درکې چې خلک یې کمره دي یا زیات راځي.
آی ویلی سوسی په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم نه دي، نږدې ولایتونه کابل د غراسي شاخونو ولایتونه دي، نو هتا دي قندار دي لمن خلک کمره راځي، نو چې وسه نږدې کابل خاطر راغلي دي. خلک چې راځو ته نه راغلي ولکه چې ولایت کې لري ورته یو مومن کې د نږدې ولایت خلک راځي. په خارجي اتباو کې بیا خارجي خلک زیات راځي، دی یونان خلک دي، اسی دی روسي ځینې خلک هلته راغلي، او اسی نور هیوادونو ست دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، دا هیوادو غره ډیر راځي، نور داسې متفارق راځي، خدای هیوادونو نسبته بیا نور زیات راځي.
بل پښتنه مدار د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان کدا سیاحت داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسو د اسوګن لپاره هوټلونه لري کني لري؟
نه هم د هوټلونو په برخه کې یو د مرغه نه دي، د سهولتونه نه دي جاسوی خودمو راځي چې لوګر کابل ته نږدې ولایت د روزمره راځي، تر سره چې سره خپل مکتوبې سوري جراشه سره کو سماجګر پر دوی خپل سیمه ګوري دیدن کوي، ځینې دا سیمه چې دوی بشپا کابل ته وړي سهار بیرته بیا راځي، کله چې دوی په ورځ کې خپل کارکرتونه رسیږي. او خورا هم په لوګر کې راځي د دوباش لپاره او د شپې اوسېدو لپاره یو ټولونو داسې نور داسې د اوسېدو ځایونه کې محاسبي کوشش کوم چې د باکې کار وکړو تر څو د شپې اوسېږي ماشوم په لوګر کې اوسېږي.
ورستی پښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په حق له اندښنې دي، خصوصا د مس عینک. د دغه سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن سي ساتل کیږي؟
مونږ په لابل ورځ یې نشکره اسلامي مهارت راغلی ده، د سیمو کې مونږ ورسواله کې چې کوم دي د امنیت قوماندانان چې کوم لري، د ګران دي او دغه سي امنیت قوماندانان دي، دا چې شهوارات کوم جراشي دي مثلا من غرو وقت وقت منی مجلسون کو تبیش تا من زیاد دار کوچی گیشی من دیزو تا با لاس و نوری یا غیر خانی کن بدیم نکیه بل دست نوری متکانه ندار دم را کرده ولی سمت سرام کار پیدا کی اما مثلا که خونم گاوس تقریبا سالگون و تن از کار لود ولتا مخاطبین نرو یه تکم توشش موجود نده اولا هم را که سروس پولیسی شکایت ممکنه در اغلی که پی او تاریخی سیمه که در اغلی بستانی سیمه که چه لاسو هنه کری بیا بل داسی و مشکل موجود بی نو کاملا اطمینان در منگ بلیم مباخه که مطمئنی
پلوگر که در طالبان و در اطلاعات فرهنگ رئیس رفیع الله سمیم
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو دات کام که ل آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډ اکسلرو خو مخکې تر دې د محدثې سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی ګرځوم د عشق پر هره تر پسې ملکوره در په دره تو بایللی مینی یاد خدای دی مڑکا سره لمبه وی نن می پور د سوی لسره تل دی دغسی زموک سترگو که ووسی پری دی نوزی دی غرور لدی کمره چپ غم لڑل شون دکلی خندانی زار دی خکول یاد خنده لدی هنره دغزمک و اسمان با می خلاف سی کد زان پارا وکڑم خبره زله هیچ اگیله نکو مماتا هر سخت درا پی خل باوره اوس حیرانه یم غم په څه غلط کړم نه نشه خون را کوي او نه سندره
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پانه کې اوریدل شي. د لالا په نوم د فیصل ځلاند کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مسترګې رڼې کړې لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مې نه لیدل، پخپلو سترګو می زور راوست. د ته مې پام شو په ټوخي کې یې غږ ورک و، لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښتی و. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غړپ یې وکړ، بیرته یې راته ونیوه لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکول او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غصې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی دی دی نو څه پلار خو دې نه شو. بېرته ولا حوله ووایم، لکه ځان ته چې قناعت ورکوم له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولا که یې تا ته احتیاج کړی وای. په دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیلې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، د مې په اوږه لاس راکېښود، له یې وخوځېده. تا سره په عذاب مې کړې؟ سر مې د نه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جار شم، نوم یې جار شم. ما ځان کون پرې واچوه، ستړی او بې خوبه وم. د وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم. هسې هم ټولې خبرې تکراري وې، یا به یې د زوی او پلار نقل کوه، یا به یې د ځوانۍ ارمانونه کول. سر مې ښکته نیولی و، د خپلې خبرې پسې اوږدې کړې. که په ځوانۍ کې لوی کارونه وکړو، په زړتوب کې به دا ارمان نه راځي چې کاشکې بیا ځوان شوی وای. دا خبره یې لکه د ټوپک مرمۍ به در راباندې ولګېده، لکه ما چې پر غوږ وهي. یو ځل مې غوښتل ورته ووایم چې له دې بل لوی کار شته چې له پردي بوډا سره شپه په ویښه تېروې او اوتې به اوتې زغمې. بېرته مې خپله خبره راونیوه، د باندې ووتم. یخ و، د روغتون په انګړ کې څوک نه تر سترګو کېدل. موبایل می وکاته د دې کور لشمیرې تو زنګونه راغلی وو. زنګ می ور وکړ. ځوان انجلۍ غږ راغی. هلو لالا جانه. لالا دې اوس ښه دی، سمسوریم. دې وخندل. ته مې مطلب وې. پلار جان ته خو ابا وایو. له ځان سره خجالت شوم. خپله خبره پښیماني راغله. په خندا مې ور غبرګه کړه. زه هم ګنګس یم. جان تاسو ډېر په زحمت شوئ. پروا نه لري، حق را باندې لري. ابا اوس څنګه دی؟ بیخی ښه دی. توخی هم مخ په ورکېدو دی. ښه شکر. لږ وروسته زه او مور هم درځو. موبایل بند شو. فکر مې وکړ زه له کومې خوا لالا شوم. دا نجلۍ بیا څوک وه؟ د ده مشرې لور خو سمسور ورور بللم. د دوو نورو یاد ته نه راځي چې کوم نوم یې راته اخیست. په ذهن کې راوګرځېدل. کشری به یې وه، لکه سړی چې په خپله خبره خوښ شي. ناڅاپي مې له خولې راووتل. کاشکې هغه وي. ساعت ته مې وکتل، او کمې شپږ وې. له مخامخ دهلېز یوه نر سره ووته. په موبایل کې یې خبرې کولې. ما ته یې پام نه و. بېرته ننوتم. ور مې ورو خلاص کړ. د ده سترګې پټې وې. فرهاره یې خود. خپل کټ ته وختم. اوږد وغځېدم. داسې احساس مې کوه لکه د چا انتظار چې کوم. ناراحتي مې ورکه شوه. اوس د الکولو بوی او د ده خرهاری هم بد نه راباندې لګېده.
د افغانستان د اخیری پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامبریش ولسوالۍ اړوند د کمو په سیمه کې د جوړ شوي بڼ ودانۍ د ړنګېدو او په بشپړ ډول د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بڼ او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې چې هر کال به پاچا د هغه د کورنۍ غړي، یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني مېلمانه هم ورتلل او هلته به د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بڼ یو ځل روسانو بمبار کړی وو او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوځول شوی وو چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روح الله انوري راپورت لري.
د نورستان په ختیځ کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خړ په خوا کې د سیړی او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یو ښکلی ودانۍ هم آباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېل الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه بهر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتګ سره به یې ځایي اوسیدونکي زیات خوښ وو. دیره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي، بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي، دا ښکلې پاڼه ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میزې وو، د جګړو په یو سنگر بدله شوې وه. چای د ساتنې لپاره جګړه کوله او چای د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولې وشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوي او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلې دي. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې، بوټي او پلوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل، د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه. بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې یو خیریه موسسه ده دوباره آباد کړه، تقریبا په پخواني شکل سره، او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای وه. چې بیا په 2009 هم کال نو وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم وو چې د چارمغز او انارو او د مڼو ونې پکې وي، چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانۍ په شاوخوا تجربه سمکه کې د پوخانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباده شوې ده، چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا یاد از مکه شاه په خپل پیسو اخستی او بیا د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسی وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي.
په نورستان کې چارواکي وای دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته ویل
چې دا ویله جمله یو هم په ختیز نورستان کامدیش لوسالی کې شاهي باغ شاهي قلعه یا هم د کمو باغ دی. یاد سیمه په لهم قدرتي خلا لري خو په ځنګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمه خلا یې سوچند زیاته کړی ده. دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخ زایونو د بیا رغونې برخه کې مخبل حلی زلي کړی دي. مرکز سرمو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړی ده او لګیاو ترسو یاد سیمه او تاریخي زایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي آثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی چې له امله یې ډېری د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زحمت شیبر لتاسو اجازه اخلم. شدیوید.